معلومات ورکول په تیر کال تاسو ولدل چې زه شخصا خپل از ما موین صاحبان زما وزیر صاحبان
افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوید ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. اوري چې د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځنګړي استازي تازه څرګندونو ته په اشاره د سیمې د هیوادونو د رول پر اهمیت ټینګار کوي. په پیل کې خبرونه اوري چې احمد تکل ولولي.
السلام علیکم. په پیل کې پام وکړئ د خبرونو سرټکو ته. په تیرو 24 ساعتونو کې په افغانستان کې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر له 4400 واوښت. تندر کولوردو د غزنی پکتیکا د لوی لارې په اوږدو کې د عملیاتو په ترڅ کې د 130 وسلوالو طالبانو د مرګ ژوبلې خبر ورکوي، او د جرمني پولیسو په څو ښارونو کې لسګونه کسان چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د لګول شویو محدودیتونو پر ضد د اعتراض لپاره راوتلي وو نیولی دی. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې د کووید 19 ناروغۍ 301 شپېته نوي پیښې ثبت شوې دي. له نویو شمیرو سره په ټول افغانستان کې په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 4402 ته لوړ شو. د عامې روغتیا وزارت دا شمیرې نن یکشنبه له رسنیو سره شریکې کړې او ویل چې په لابراتوارونو کې له 995 مشکوکو سمپلونو څخه 301 شپېته مثبتې وې. پلازمینه کابل د 119 مواردو په لرلو سره لومړی ځای لري، او ورپسې هرات دی چې 95 مثبتې پیښې لري. روغتیا وزارت د 49 مړینو راپور هم ورکړی چې له دې سره د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړینو شمیر 119 ته ورسېد. تندر قول اردو د غزنی د دوهم نمبر لوی لارې په اوږدو کې د ماینونو د پاکولو او د دې لارې د خلاصولو په مقصد د عملیاتو په ترڅ کې د لسګونه وسلوالو د مرګ ژوبلې خبر ورکوي. د 203 تندر قول اردو د رسنیو مسؤول ایمل خان مومند ازادۍ راډیو ته وویل د عملیات د غزنی او پکتیکا ترمنځ د لوی لارې د پرانیستو په مقصد د هوایي او توپچي ځواکونو په مرسته د غوایي په څلرمه پیل شول چې تر پرون ورځې پورې دوام وکړ. ښاغلی مومند وایي په دې ترڅ کې لسلو زیات وسلوال وژل شوي او لدیر شو زیات نور ټپیان شوی دی.
په دغه عملیاتو کې چې د اکمالاتي قطارونو د آزادانه تګ راتګ په موخه په لار اچول شوي وو، سل تنه وسلوال طالبان وژل شوي او د 150 څخه زیات ټپیان شوي. همدارنګه 2 تنه وسلوال ترهګر ژوندي نیول شوي دي.
ښاغلی مومند وایي چې په دې عملیاتو کې 2 افغان سرتیري هم وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د پکتیا سیمه ییز چارواکي وایي چې پرون ماښام په ډنډ پټان ولسوالۍ کې په یوه نښته کې درې ملکي وګړي وژل شوي دي. د پکتیا د والي ویان عبدالله حسرت نن یکشنبه ازادۍ راډیو ته په دې اړه معلومات ورکړل.
د ډنډ پټان ولسوالۍ د څېړۍ کچ په سیمه کې درې تنه د نامعلومو کسانو لخوا په ډزو وشتل شوي او وژل شوي دي. د برید انګیزه او عاملین لا نه دي معلوم شوي، خو امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې د پیښې عاملین پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري.
تر اوسه کوم چا یا کومې ډلې د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی، خو د سیمې اوسیدونکي د منګلو او خروټو قومونو ترمنځ پخوانۍ دښمنۍ د دې پیښې علت بولي او وایي چې له دې مخکې هم دې ته ورته حملې شوي دي. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. ایران وایي چې له متحدو ایالاتو سره د بندیانو بشپړې تبادلې ته چمتو دی، خو د امریکا حکومت یې دې غوښتنې ته تر اوسه ځواب نه دی ویلی. د ایران د حکومت ویاند علی ربی نن یکشنبه نیوز آنلاین خبری ویبپاڼې ته وویل موږ اعلان کړی چې چمتو یو له قیدو شرط پرته له امریکا سره ټول بندیان تبادله کړو، او دې ته هم تیار یو چې له امریکایانو سره د ټولو مسایلو په اړه بحث وکړو، خو تر اوسه امریکایي چارواکو موږ ته هیڅ ځواب نه دی راکړی. ښاغلی ربی زیاته کړه موږ په محبسونو کې د ایرانی بندیانو د مسؤلیت له کبله اندېښمن یو، او په داسې حال کې چې کورونا وایرس په چټکۍ سره سرایت کوي د ایرانی بندیانو د سلامتۍ په خاطر امریکایي چارواکي مسؤل بولو. لویدیځو رسنیو تېره اونۍ راپور ورکړ چې تهران او واشنگټن په امریکا کې د یو بندي ایرانی په بدل کې د امریکا د سمندري ځواکونو د متقاعد غړي مایکل وایټ د خلاصون په اړه خبرې کوي. وایت د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی ته د سپکاوي په تور په 13 سپتمبر میاشت کې په ایران کې نیول شوی و. لبلې خو د بشري حقوقو د څار ټولنې هیومن رائټس واچ د ایران پر حکومت غا کړی چې د هغو کسانو له تعقیب څخه لاس واخلي چې د یو مسافرونکو الوتکې د ویشتلو له کبله د سپاه پاسداران ځواک پر ضد سوله ییز اعتراضونه کړي. سپاه پاسداران د جنوري په درېمه یوه اوکراینی مسافرونکو الوتکه څو ساعته وروسته له هغه ویشتله چې د امریکا پوځ د سپاه د قدس ځواک مشر قاسم سلیمانی په عراق کې د توغندي په یو برید کې وواژه. تهران په پیل کې ویل چې الوتکې سقوط کړی خو سپاه پاسداران درې ورځې وروسته ومنله چې د هوایي مدافع ځواک یې اوکراینۍ الوتکه په سهوه کې ویشتلې ده. د بشري حقونو د څار ټولنه وایي چې د ایران په محکمو کې د اپریل له وروستیو څخه تر اوسه د اوو محصلینو په ګډون دیارلس کسان د سپاه پاسداران د دې اقدام پر وړاندې په سوله ییزو مظاهرو کې د ګډون په تور د حبس په بېلابېلو دورو محکوم شوي دي. ایرانی چارواکو ویلي چې په دې اعتراضونو کې د ګډون په تور دیرش او د الوتکې په ویشتلو کې د لاس لرلو په تور نامعلوم شمیر کسان نیول شوي. د بشري حقونو د څار ټولنې د منځني ختیځ د برخې مرستیال مشر مایکل پیج د مې په اتمه په یو بیان کې وویل د ایران حکومت د دې خونړۍ سهوې په برخه کې د تحقیقاتو جزئیات نه ورکوي خو د سوله ییزو مظاهرچیانو د محاکمې په برخه کې هیڅ فرصت نه ضایع کوي. او د جرمني پولیس وایي چې د دې هیواد په څو ښارونو کې لسګونه کسان چې د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره د حکومت لخوا د لګول شویو محدودیتونو پر ضد د اعتراض لپاره راوتلي و نیولې دي. پرون په ځینو ځایونو کې د دې مظاهرو په ترڅ کې تاوتریخوالی پیښ شو. د برلین پولیس وایي شپږ اتیا کسان یې وروسته له هغه توقیف کړل چې د پلازمینې په یو مرکزي چوک کې د مظاهرې پر مهال یې پولیس په بوتلو وویشتل. په دې پیښه کې لږ تر لږه یو پولیس ټپي شو. د لویدیز دورتموند ښار پولیس وایي یو تن د اعتراضونو پر مهال د یو ټلویزیوني چینل پر کارکوونکو برید وکړ. په تیرو دوو اونیو کې دا درېیمه دا ډول پیښه ده. پولیس وایي چې درویشت کلن برید کوونکی یې نیولی دی. د کولن ښار پولیس وایي ځینو معترضانو خلک دې ته هڅول چې پلورنځیو ته د ننوتو پر مهال خپل ماسکونه لرې کړي او د منشن ښار پولیسو معترضانو ته په لاوډ سپیکرونو کې اعلانونه کول چې د ټولنیزې فاصلې اصول مراعت کړي څو د ویروس د سرایت خطر کم شي. دا خبرونه
رادیو ته واژه است. زلمی خلیلزاد له هندي چارواکو سره په کتنه کې د هند او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو غوښتنه وکړه.
هند په منطقه کې یو ستراتیژیک دوست افغانستان په نوم لري او کچیر دا ملاقات د افغانستان د مشورې پرته وشي نو دا د روابط هم خرابولی شي.
د سیاسي مسایلو بل تحلیلګر د افغانستان په سوله کې د هندوستان د اندېښنو په اړه وایي
هند لاندې نویره لري چې که په افغانستان کې د قدرت خلا رامنځته کیږي د ملي دولت پر ځای واک افراطي ډلې ته په لاس لویږي نو بیا به هم د افغانستان خاوره د هند په وړاندې وکارول شي.
دا سیاټکل سوی چې د کورونا وایرس خپرېدل به په افغانستان کې د افغانانو ترمنځ د سیاسي اختلافاتو د حل سبب سي. په بهرني موضوعاتو کې اوري چې د امریکا چارواکي هڅه کوي هغه بندیز وغځوي چې ایران نه پرېږدي له نړیوالو وسلې وپیري. اونیز پروګرامونه د انصاف په لټه کې او د ورکو دوستانو په لټنه د خپرونې په دویمه نیمایي کې اورېدلی سي. افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځنګړي استازي تازه څرګندونو ته په اشاره د سیمې د هیوادونو د رول پر اهمیت ټینګار کوي. زلمی خلیلزاد له هندستان د هندستان له چارواکو غوښتي چې له طالبانو سره مستقیمه خبرې وکړي او په افغان سولې کې پیاوړی رول ادا کړي. رحمت الله افغان او نور تفصیل.
د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت د هند په ګډون د سیمې او ګاونډیو هیوادونو رول مهم بولي او په ظاهر کې د زلمی خلیلزاد له غوښتنې ملاتړ کوي چې د نوې ډیلی او د طالبانو د مخامخ خبرو په اړه یې کړې. د دغه وزارت ویاندې ناجی انوري د افغان سولې په بهیر کې د ګاونډیو او د سیمې د هیوادونو رول مهم بولي او ټینګار کوي. دا رول به هغه وخت تاثیر لرونکی وي چې د سولې خبرې د افغانانو په مالکیت ترسره شي. میرمن انوري د زلمی خلیلزاد د هغې غوښتنې په ځواب کې چې له هند یې د تروریزم د اندېښنې د له منځه وړلو لپاره له طالبانو سره د مخامخ خبرو غوښتنه کړې داسې وایي. هغه وایي د افغان سولې په بهیر کې د ګاونډیو او د سیمې د هیوادونو رول مهم او اثر لرونکی دی. که د افغان سولې په بهیر کې د ګاونډیو دغه رول د افغانستان د دولت او د افغانانو په مالکیت او رهبری ترسره سي ګټور او مثبت به وي. دا په داسې حال کې ده چې د د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د هند چاپ له د هندو رسپانې سره په مرکه کې ویلي، له هندي چارواکو سره د افغان سولې په بهیر کې د نوې ډیلی د لا زیات رول د څرنګوالي په اړه خبرې کړې. ښاغلي خلیلزاد ټینګار کړی چې هند افغانستان په وده کې مهم رول ادا کړی او دغه هیواد د سولې په بهیر کې هم باید ورته کردار او عمل ترسره کړي. ښاغلي خلیلزاد د تروریزم د اندېښنې د رفع کولو په تړاو د هند او طالبانو مخامخ خبرې مهمې بولي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین هم ویلي دوی غواړي د هند په ګډون ټول هیوادونه دي د طالبانو ډله د یو واقعیت په حیث وپیژني. د هند د پرنټ چاپ ورځپاڼې په دې وروستیو کې د هند د حکومت له یوې سرچینې نه په نقل قول لیکلي، نوی ډیلی نه غواړي چې خپل دریځ ته بدلون ورکړي او د افغان سولې په اړه له طالبانو سره نیغ په نیغه د خبرو برخه سي. هند همداشان له طالبانو غوښتي چې د افغانستان ډیموکراتیک حکومت دی په رسمیت وپیژني. اوس دا پوښتنه مطرح کیږي چې هند ولې له طالبانو سره د زلمی خلیلزاد د مستقیمو خبرو غوښتنه ونه منله او د اسلام آباد برعکس دریځ اختیار کړ. د نړیوالو چارو کارپوه داود مایار دا پوښتنه داسې ځوابوي:
طالبانو په حق له طالبانو د کوم د کوټه شورا شته عملاً عملته پاکستان کې ده د دوی تمویل او د دوی د نظامی چارم چې وي ده د اکثر طریقه تنظیم کېدلې چې د ټول باعث کېږي چې هند ته یو تشویش وي. او یوه بله مسله ده چې هند په منطقه کې یو ستراتیژیک دوست افغانستان په نوم لري، او کچیر دا ملاقات د افغانستان د مشورې پرته وشي نو دا د روابط هم خرابولی شي.
دا په داس حال کې ده چې د بین الافغانی مذاکراتو د پیل لپاره د طالب زندانیانو آزادېدل د طالبانو مخکنی شرط و چې د افغان حکومت له لوري د طالبانو د آزادېدو لړۍ روانه ده. افغان حکومت ویلي دي چې تر اوسه شاوخوا زر طالبان آزاد کړي، او طالبانو هم ویلي دي چې د دوی په زندانونو کې 102 حکومتي کسان آزاد کړي او د دواړو لورو لخوا دا لړۍ په چټکۍ سره روانه ده. په دې لړ کې تازه د جمعې په شپه ناوخته د طالبانو له لوري 8 زندانیان آزاد شوي. بلخوا زلمی خلیلزاد له دې پرته چې د قطر، هند او پاکستان د سفر په اړه له افغان چارواکو سره ملاقات وکړي امریکا ته روان شوی.
عمردل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له هندي چارواکو سره په کتنه کې د هند او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو غوښتنه کړې. هند له ډیرو کلونو راهیسې طالبان د خپل هیواد او سیمې د امنیت لپاره ګواښ بولي. آیا له طالبانو سره خبرې به د هند اندېښنه کمه کړي؟ دا پوښتنه عصمت څاروان د سیاسي چارو له نظر خاوند نظیم سمون څخه کړې.
هند له ډیر وخت راهیسې طالبانو ته د پاکستان د پراکسی یعنی ابتی جګړمار په سترګو ګوري. له همدې امله هند اندېښنه لري چې کچیرې تر سولې وروسته طالبان په نظام کې راګړیږي نو ممکن په افغانستان کې د هند نفوذ او ګټې وننګوي. په دې توګه هند اندېښنې لري او دغه اندېښنې بار بار له افغان حکومت او متحده ایالاتونو سره شریکې کړې دي. موږ د دې شاهدان یو، کله چې خلیلزاد د سیمې په سفر راوتلی نو یو له هغو هیوادونو چې ده ورسره کتلي هغه هند دی. بار بار څو ځلې ورسره کتلي د افغان سولې د پروسې په اړه. په وروستۍ لیدنه کې هم په دې اړه بحث شوی ده چې هند باید له طالبانو سره یو ځل مخامخ کینی او خپلې اندېښنې شریکې کړي او خپل راتلونکي اړیکې سبات تعریف کی. زه فکر کوم هند هغه پخوانی پالیسی تعقیبوي چې دوی واړی په افغانستان کې له دولت سره اړیکې ولري، د دې پر ځای چې دوی له ډلو ټپلو سره اړیکې ولري چې دا ډیر اصولي دریز ده. او هند پر کوم کې هم واړی چې هغه خپل روابط او مناسبات من حیث یو دولت له افغانستان سره ولري چې د افغانانو توقع هم له هند نام داده. فکر کوم د سیمه ایز اجماع په لړ کې یو مهم ټکی هم داده چې موږ د سیمه هیوادونه دې ترازی کو چې د سولې په پروسه کې د افغانانو په مشرۍ د سولې له پروسې نه د افغانانو په مالکیت د سولې پروسې نه ملاتړ وکړي چې یو هغه هند چې هند په دې باندې قانع ده.
آیا هند به د طالبانو په ډاډ باور وکړي؟ البته دې ته په پام چې د طالبانو د واکمنۍ په محل کشمیری ډلې په افغانستان کې وي او یوه هندي الوتکه افغانستان ته راوتښتوله.
اصلی ټکی همدا بی باوری ده، ځکه چې هند فکر کوي چې که طالبان افغانستان کې بیا واکمن شول نو بیا به افغانستان د هند د ملي امنیت پر وړاندې کارول کیږي، لکه په نویو ملسوزو کې چې دلته پاکستاني جنګیالي له دې ځایه تربیه کېدل. او هند له همدې نه ویره لري چې که په افغانستان کې د قدرت خلا رامنځته کیږي، د ملي دولت پر ځای واک افراطي ډلې ته په لاس لویږي، نو بیا به هم د افغانستان خاوره د هند پر وړاندې وکارول شي.
طالبانو په موافقه کې امریکا او نورو ته ضمانت ورکړی چې ترهګرو ډلو ته به اجازه نه ورکوي. او له بلې خوا سهیل شاهین چې په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان دی په یو مرکه کې ویلي دي چې له هند سره د ښو اړیکو غوښتون کې دي او د هند مرستو هرکلی کوي.
د طالبانو د قطر سیاسي دفتر چې څه وایي او بیا په د کوټې او میرانشاه او د پیښور شورا د طالبانو هغه نظامي هسته چې هلته په پاکستان کې میشته ده هغوی په کوم نظر دي ډېر تفاوت لري. اصلي هسته یې همغه جنګي هسته ده چې په پیښه پاکستان کې دوی فعالیت کوي. نو په دې باندې له شک پرته د پاکستان د پوځ او استخباراتو نفوذ ډېر زیات ده او تاسو ګورئ چې خلیزه چې کله هم د سیمې هیوادونو ته سفر پیلوي نو یو سفر یې حتمان پاکستان ته وي. یا دا چې کله په دوحه کې خبرې کوي هلته ځینې اختلافي مسایل را پیدا کیږي بیا ځل پاکستان ته سر ورښکاره کوي، ځکه چې د قطر د دفتر له صلاحیت پورته مسایل چې دي هغه په پاکستان کې له جی ایچ کیو سره حل فصل کیږي. نو د پاکستان نفوذ په دغه ډلو باندې چې هغه د طالبانو هغه اساسي هسته جوړوي په دوی باندې زیات ده او دا تضمین نشي کېدای چې رښتیا هم که طالبان دلته راځي دوی به خپل مناسبات داسې عیاروي چې هغه ټول نزاکتونه او هغه توازن به په پام کې نیسي. نو دا د اندېښنې وړ مسله ده چې طالبان سره له دې چې دوی ضمانت ورکړی چې دلته به ترهګرو ډلو ته اجازه نه ورکوي، ممکن په دوی کې داسې کسان وي چې هغه اوس هم له بهرنیو تروسي ډلو سره تمایلات ولري، فکري او ایډیالوژیکي تمایلات ولري. نو د دې تشخیص ډېره سخته ده او دا به بیا په عمل کې معلومیږي. خو مهمه دا ده چې د سیمې هیوادونه په افغانستان کې یو داسې همشموله نظام نه ملاتړ وکړي چې په هغې کې ټول اقشار سیاسي اقشار دخیل وي. جمهوریت باید په وساتل شي، اوسني اساسي قانون هغه اساسات باید وساتل شي، واک باید داسې یو افراطي ډلې ته چې هغه په افغانستان کې د یو ډېر بد حکومتولۍ یو ډېر بد نظام تجربه لري هغوی ته باید مطلق ونه سپارل شي. که وسپارل شو نه یوازې هند بلکې ټول سیمې او نړۍ ته بیرته بیا افغانستان د خطر په نقطې بدلېدای شي.
د سیاسي چارو کتونکی نظیم سمون و.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ځینې شنونکي او خلک په دې باور دي چې د ارګ او سپیدار ترمنځ د ګډ حکومت احتمالي تشکیل به تیرې تجربې تکرار کړي. شنونکي وایي د دواړو لوریو ترمنځ جنجال یوازې په قدرت کې د شکیلتیا پر سر دی او د ملت ګټې له پامه غورځول سوي دي. امید ظهیرمل تفصیل لري.
دا سمحال چې تمه د ډیر ژر درګ او سپیدار ترمنځ جنجال دی وی هوکړه پر بنسټ پای ته ورسیږي. یو شمیر شنونکو خلک د ملي والی په څیر دی یو بل حکومت جوړیدل د ناکامۍ تجربې تکرار بولي. یو شمیر شنونکو په دې اند چې درګ او سپیدار ترمنځ د خلکو پرایو د معاملې په پایله کې به داسې حکومت جوړ شي چې د ملت په خیر بنوي. شنونکو حبیب الله رفیع وایي د خلکو د رایو پر ځای د سیاسي معاملې له لارې د یو حکومت جوړیدل به زمینه برابر کړي چې د ملت بودیجه یوازې شخصي جیبونو ته ولاړ شي.
یعنی هدف لپاره ده چې د ملت بودیجه شخصي جیبونو ته ولاړه شي او هغه کسان چې په توفیلي ډول تغذیه شوي دي د افغانستان د بودیجې نه تغذیه شي او یو ځل بیا تعاملاتو او د شخصي په شخصي ګټو ولاړ حکومت رامنځته شي.
د مشرانو جرګې د شکایت اوریدو کمیسیون رئیس زلمی زابلی بیا وایي د دا ډول حکومت جوړېدو لپاره بیا هوکړه کول ښایي چې دواړه لوریو ته یوازې په واک کې پاتې کېدل مطرح دي.
په دې سره دوی ثابته کړه چې نه د اکسیب عبدالله او نه ډاکټر صاحب اشرف غنی نه د خلکو رایه ته احترام لري او نه د قانون تطبیق ته، نه د قانون اساسي او تطبیق ته دوی احترام لري او نه دوی ته بدون خپلو شخصي ګټو بل څه مهم دي. هغه کده په معنوي شکل په افغانستان حیثیت په داخلي او یا په
که څه هم د ارګ او سپیدار ترمنځ د هوکړې جزئیات رسنې شوي نه دي، خو خلک اندېښنه ښایي چې د تیر په څیر په واک کې د دوو ډلو ښکیلتیا به پر ولس واکۍ او ټاکنو د خلکو باور صفر کړي. رفیع الله ستانکزی او عبدالحق زواکمن وایي د مشارکت په نوم د دوو ډلو ترمنځ د ګډ حکومت قرباني به یوازې ملت وي.
که مشارکتي حکومت داسې یو ډول جوړېږي دا بیا ولسونه نور هم پښیمانه کوي په دې چې لاړ رایه صندوقونو ته رایه ورکړله. که چېرې بیا دغسې یو حکومت راته ګډ حکومت راته نو بیا ولې انتخابات کې خو سره به هلته هم امنیتي ځواکونه قربانیانې ورکړي، هم ولس قربانیانې ورکړي، هم دومره بودیجه د ولس مصرف سو په دې انتخاباتو.
په حقیقت کې ګډ حکومت فایل نه لري او موږ تاسې تېر تاریخ کې د ګډ حکومت فایل تجربه کړلې. یوازې سیاسي ناندرۍ، مشکلات، ستونزې یو بل ته جوړول.
خو یو شمیر نور بیا په دې اندی چې روان بحران د حل لپاره وی سیاسي حل لارې ته هم اړتیا ده. احمد یورش او قدرت الله بدلون ازادي رادیو ته وویل
در شرایط فعلی هم یگانه نسخه برای گذار از دوکان فعلی فکر میکنم که توافقنامه سیاسی بین دو تیم تکت انتخاباتی پیشنهاد در انتخابات است.
بدلون محل که دغه توافقونه یو نسبی حل لارې بدللی شو ځکه چې هغه ولس هم خپل یو لوری پیدا کوي او یو نسبی مشکل پرې حل کیږي. خلک راغونډېږي، ادارې خپل فعالیت پیلوي او پر مخ ځي، خو د اوږد مهال لپاره دا خپلې ستونزې لري.
ارګ په دې اړه ځواب ویلو ته نه حاضرېږي. خو د عبدالله عبدالله ویان فریدون خزون ازادي راډیو ته وویل له دې هوکړې د دوی هدف روان بحران حل دی، نه په قدرت کې پاتې کېدل. که څه هم تر اوسه د دواړو لوریو ترمنځ د هوکړې وروستي جزئیات نه دي رسنس شوي، خو ارګ پرون رد کړه چې ګنې له ښاغلي عبدالله سره د واک 50% ویش منل شوی دی. له دې وړاندې ولسمشر غني په خپله طرحه کې له ښاغلي عبدالله وغوښتي وو چې د 40% واک تر څنګ د مصالحي عالي شورا مشري ومني، خو دا طرحه سپیدار رد کړه. خو په دې وروستیو کې د ولسمشر دویم رسیال سرور دانش ویلي ډېر ژر به ښاغلی عبدالله د مصالحي عالي شورا مشري په غاړه واخلي، خو د قدرت د ویش په اړه لا هم د دواړو لوریو ترمنځ واحد نظر نشته. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
ومردل چې ځینې شینونکي په دې باور دي چې د ارګ او سپیدار ماڼیو ترمنځ د ګډ حکومت احتمالي تشکیل به تیرې تجربې تکرار کړي. د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله تمه پیدا شوې چې د افغانانو ترمنځ سیاسي اختلافات راکم شي. وسله والو طالبانو په هغو سیمو کې چې په کنټرول کې دي تر یوه حده د دې وایرس د خپرېدو د مخنیوي هڅې پیل کړي. اسمت سروان جزئیات وړاندې کوي.
کورونا وایرس تر اوسه پورې په نړۍ کې تر 4,100,000 زیات کسان نیولي او نږدې 3,00,000 تنه یې مړه کړي، خو ویل کیږي چې دا ناروغي به د افغانستان لپاره تر نورو سخت او خطرناک وي. له یوې خوا د څو لسیزو جګړو د افغانستان روغتیایي سیستم کمزوری کړی، له بلې خوا میلیونونه افغانان په ګاونډیو هیوادونو کې اوسي او ډېری خپل هیواد ته تګ راتګ کوي. د خلکو اقتصادي ستونزې او ناامني هم د دې سبب کیږي چې کورونا تر نورو ملتونو د افغانانو لپاره لا خطرناک وي. که څه هم تر اوسه پورې لا په افغانستان کې د کورونا وایرس د خپرېدا د اوج پړاو نه دی راغلی، خو هغه کلیوال چې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې دي اندېښنه لري چې دوی به د دې ناروغۍ د زیاتې خپرېدا په صورت کې له لا جدي خطر سره مخامخ شي. راپورونه ښیي چې د لومړي ځل لپاره د دې وایرس د خپرېدا له کبله د طالبانو او د افغانستان د مرکزي حکومت ترمنځ د همکارۍ نښې څرګندې شوې دي او دې چارې هیله پیدا کړې چې ورسره به تاوتریخوالی کم او د سولې ولاړې خبرې پیل شي. راپورونه وایي چې طالبانو هغو مؤسسو ته چې یا په حکومت پورې تړاو لري یا د حکومت له لوري تایید شوي اجازه ورکړې چې د دې ډلې تر کنټرول لاندې سیمو ته لاړې شي او طبي مرستې وکړي. ای بی سی شبکه د ځینو افغانانو چې له ایران څخه بیرته خپل هیواد ته راغلي په قول ویلي چې طالبانو ورته ویلي ځانونه قرنټین کړي یا لومړی د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو په روغتونونو کې کورونا ټیسټ کړي. خو له دې سره سره ډیر افغانان له کورونا وایرس څخه د ځان ساتنې لپاره له یو بل د لریوالي په شان اصول نه رعایتوي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه د وردګ ولایت په کلیو کې فعالیت کوي. د دې کمیټې د پروژې رئیس حافظ الله ملنګوي په کلینیکونو کې مو د سیمې اوسیدونکو ګمارلې، خو د غیر حکومتي مؤسسو مننه چې د ماهرو کسانو په برخه کې راسره مرسته کوي. ملنګوي دوی له حکومت سره مستقیم ارتباط نه لري. د ملنګ په وینا طالبان د دوی کمیټې ته د بې پرې مؤسسې په سترګه ګوري او خپل کسان هغو سیمو ته لیږلی شي چې حکومتي کارکوونکي اجازه نه لري. ملنګ زیاتوي طالبان په طبي چارو نه پوهیږي، خو له رسنیو د کورونا وایرس په اړه معلومات ترلاسه کوي. د وویل د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د کورونا په برخه کې هر راز همکاري په تیره بیا خلکو ته د عامه پوهاوي ورکولو په برخه کې مرستې ته تیار دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویندوی وحیدالله مایار وایي هیله لري چې د کورونا وایرس پر ضد مبارزه به له طالبانو سره د دوی همکاري شي کړي. د زیاته کړه له زړه هیله لري چې د عمومي مبارزه به دوی سره متحد کړي او د یوه اوربند سبب به شي، ځکه چې هر ورځ افغانان مري. خو د کورونا وایرس له لا زیاتې خپرېدا او د امریکا او طالبانو د سولې له موافقې سره سره طالبانو جګړې ته دوام ورکړی او هر ورځ د مرګ ژوبلو راپورونه خپرې شي.
د
روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کرونا ویروس عمده نښې تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
امریکا هڅه کوي هغه بندیز وغځوي چې ایران نه پرېږدي له نړیوالو وسلې رانیسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي هغه بندیزونه چې پر ایران د 2013 میلادي کال د مې میاشتې وروسته بیرته لګول سوي نه یوازې دا چې د دې هېواد اقتصادي کمزوري کړې، بلکې د تهران مخې نیولې چې په سیمه کې ترهګر مالي تمویل او په وسلو سنبال کړي. تفصیل له نوریاس نورینه.
د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو یو ځل بیا ژمنه وکړه چې له ټولو امکاناتو به پر ایران د وسلو د پلورلو د بندیز د غځولو لپاره کار واخلي. پر ایران د وسلو د پلورلو د نړیوال بندیز د اعتبار موده د روان میلادي کال په اکتوبر میاشت کې پای ته رسیږي. پومپیو دغه ژمنه په هغه بیان کې کړې چې پرون شنبې له ایران سره د نړۍ د شپږو قدرتونو د 2015 کال له اټومي تړونه د متحدو ایالاتونو د وتلو د 2 کلنې کلیزې په مناسبت خپور کړی دی. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د 2013 کال د می په اتمه متحده ایالات له دغه تړون څخه وویست. ښاغلی پومپیو وویل هغه رئیس متحدو ایالاتونو پر ایران پیاوړي بندیزونه چې په تاریخ کې ساری نه دی لیدل شوی لګولي، او دغو بندیزونو هم د دې هېواد مخه نیولې چې میلیاردونو ډالر د تروریستانو په تمویلولو او د هغوی د وسلو پر سنبالولو ولګوي. هغه همداشان وویل چې د امریکا د دغه اقدام په نتیجه کې امریکایان خوندي شوي او منځني ختیځ هم له هغه نه چې که متحدي ایالات له دغه تړونه نه وای وتلی ډیر امن شوی دی. پومپیو دغه راز په دوهمه نړیواله جګړه کې د نازی جرمني د ماتې 15 کلیزې ته په اشاره وویل چې متحده ایالات او متحدین هغه مهال یو د بل په خوا کې ودرېدل چې نړۍ له نازیانو او د هغوی د کرک له ایدیالوژي پاکه کړي. پومپیو وویل نن ورځ دوی له یوه بې باک رژیم سره چې د سیمې امن ته یې مخ په زیاتېدونکي ګواښونه متوجه کړي مخامخ دی. پومپیو ایران ته په اشاره زیاته کړه یو وار بیا پر نړیوالې ټولنې غږ کوي چې ورسره د هغه رژیم په وړاندې مبارزه کې برخه اخلی چې د دې په وینا په نړۍ کې د یهودانو ضد لوی ملاتړی دی. لکه چې متحده ایالات له ایران سره له اټومي تړونه وتلی او پر دې هېواد بیرته بندیزونه لګولي، د دې هېواد اقتصاد ډیر ځپل شوی دی. ولسمشر ټرمپ ویلي و له دغه تړونه ځکه وځي چې هغه د دې هېواد د اټومي وسلو او د لرې واټن ویشتونکو توغندیو د پراختیايي پروګرامونو د بندولو لپاره کافي نه دی، او پر ایران به فشار راوړي چې د یوه بل تړون لپاره ورسره خبرې وکړي. خو ایران له دې کاره ډډه کړې او ټینګار کړی چې اټومي پروګرام یوازې او یوازې د سوله ییزې انرژۍ هدف تعقیبوي او په تدریجي ډول د شوي تړون له ژمنو په شا شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د لومړي ځل لپاره د اپریل په 9 اعلان وکړ چې واشنګټن غواړي هغه بندیز وغځوي چې پر ایران د متعارفو وسلو پر پلورلو بندیز لګوي، او ویلي و چې دا هیله من دی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا به مخکې له دې چې د دغه بندیز د اعتبار موده پای ته ورسیږي هغه وغځوي. پر ایران د وسلو د پلورلو د نړیوال بندیز د غځېدو په اړه د پومپیو د دغو نویو څرګندونو په اړه تر اوسه ایراني چارواکو عکس العمل نه دی څرګند کړی، خو د ایران ولسمشر حسن روحاني د هغه د مخکنیو څرګندونو په وړاندې تند غبرګون ښودلی او ګواښ کړی و چې که متحدي ایالات دغو هڅو ته دوام ورکړي نو ماتېدونکی ځواب به ورکړي.
د روغتیا نړیوال سازمان د یادونې په اړه مخالفت د کورونا په اړه د ملګرو ملتونو د پریکړه لیک د تصویب وړاندې لوی خنډ بلل سوی. اسدالله لودین تفصیل وړاندې کوي.
د پریکړه لیک په متن کې اختلاف په یو ټکی دی. امریکا نه غواړي چې د سند کې د ډبلیو ایچ او یا د روغتیا نړیوال سازمان یادونه وشي، خو چین بیا برعکس غوښتنه لري. یو چینایي ډیپلومات پرون د می په 9 وویل امریکا که څه هم خپل نظر بدل کړی، خو رویټرز خبری آژانس سره په خبرو کې امریکایي ډیپلومات دا ادعا رد کړې ده. په دغه پریکړه لیک کې د کورونا وبا پر مهال د افغانستان په ګډون ټولو جګړه ځپلو هیوادونو کې د بشري اوربند غوښتنه کیږي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش د مارچ په 23 د جګړې په ټولو ښکېلو خواوو د اوربند غږ وکړ. اوس د دغه سازمان د امنیت شورا 15 غړي غواړي چې د یوه پریکړه لیک په چوکاټ کې د اوربند غوښتنې او له کورونا سره د مبارزې په هدف د روغتیايي بنسټونو ملاتړ وکړي. تیره اونۍ کې څه هم داسې نښې نښانې څرګندې شوې چې ګواکې چین او امریکا د پریکړه لیک پر متن سلا شوي، خو ښکاري چې مخالفت لا هم شته او له همدې کبله متن نه دی بشپړ شوی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د کورونا ویروس په خپرېدو کې چین ملامت بولی، او ښاغلی ترامپ ویلي د روغتیا نړیوال سازمان هم د چین په ناسمو معلوماتو اتکا کړې ده. ډونالد ترامپ پر دې سازمان د امریکا مرسته هم بنده کړې او ویلي دي چې د کورونا د خپرېدو د نه مخنیوي حساب باید ورکړي. ډیپلوماټانو دوه ورځې وړاندې د پریکړه لیک په متن کې د ډبلیو ایچ او پر ځای د ځانګړو روغتیایي ادارو وړاندیز وکړ، خو امریکا دا وړاندیز هم ونه مانه. یو امریکایي ډیپلوماټ ویلي د ځانګړو روغتیایي ادارو یادونه هم په یو ډول د روغتیا نړیوال سازمان ته راجع کیږي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت ویلي متحده ایالاتونه د دې کار لپاره هڅه کوي، خو په خبره یې چین د جوړجاړي ته خنډونه رامنځته کوي. رویټرز خبری آژانس د دغه وزارت د یوه ویان په حواله لیکلي، ملګري ملتونه دوه لارې لري چې دا پریکړه لیک تصویب کړي. لومړی دا چې دا پریکړه لیک یوازې د اوربند د غوښتنې په ملاتړ محدود کړي، او دوهم هم دا چې له هیوادونو وغواړي چې د کووید 19 ناروغۍ د خپرېدو په اړه حساب ورکونې ته حاضر شي. د ملګرو ملتونو د دغه پریکړه لیک تصویب د امنیت شورا د 15 غړو له ډلې د 9 هغو تایید ته اړتیا لري، خو امریکا، چین، روسیا، بریتانیا او فرانسه هر یو کولی شي چې دغه پریکړه لیک ویټو یا رد کړي.
دوه اونیز پروګرامونه د انصاف پلټ کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدل سي. غو ترغه مخ کې احمد تکل د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
په افغانستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې د کووید 19 ناروغۍ 319 پیښې ثبت شوې. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې له نویو شمیرو سره په ټول افغانستان کې په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 4402 ته لوړ شو. تندر قول اردو د غزنی د دوهم نمبر لوی لارې په اوږدو کې د ماینونو د پاکولو او د دې لارې د خلاصولو په مقصد د عملیاتو په ترڅ کې د 113 وسلوالو طالبانو د مرګ ژوبلې خبر ورکوي. د تندر قول اردو د رسنیو مسؤول ازادۍ رادیو ته وویل چې دا عملیات د غزنی او پکتیکا ترمنځ د لوی لارې د پرانیستو په مقصد د توپچي او هوایی ځواکونو په مټ د غویي په څلرمه پیل شول او تر پرون ورځې پورې روان و. د پکتیا سیمایز چارواکی وایي چې پرون ماښام د ډنډ پټان ولسوالۍ په څیړۍ کچ سیمه کې درې ملکي وګړي د ماښام د لمانځنه وروسته کور ته د تلو پر مهال د نامعلومو وسلوالو په ډز وژل شوي دي. د پکتیا د والي ویاند وایي چې د دې پیښې په اړه څیړنې روانې دي. ایران وایي چې له متحدو ایالاتو سره د بندیانو بشپړې تبادلې ته چمتو دی، خو د امریکا حکومت یې دې غوښتنې ته تر اوسه ځواب نه دی ویلی. د بشري حقونو د څار ټولنې هیومن رایټس واچ د ایران له حکومته غوښتي دي چې د هغو کسانو له تعقیب څخه خلاص واخلي چې په جنوري میاشت کې د یوې مسافر وړونکې الوتکې د ویشتلو له کبله یې د سپاه پاسداران ځواک پر ضد سوله ییز اعتراضونه کړي. او د جرمني پولیس وایي چې د دې هیواد په څو ښارونو او له هغې ډلې په پلازمینه برلین او کولن او مونشن ښارونو کې لسګونه کسان چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د حکومت لخوا د لګول شویو محدودیتونو پر ضد د اعتراض لپاره راوتلي وو نیولې دي.
د انصاف په لټه کې
یو چې هغه پسې ورشه بل وي، هغه پسې ورشه همدې کې روانه ورځ تېرې شي او ناهیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخکې پرېږدي، نه مې څوک ما پرې دوري، خدای راستي کې زما د هېڅ سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو سلام، زه خان محمد سین د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې د غزنی له ولایت د اندړو د ولسوالۍ نه د محمد خان په نامه ازادي رادیو ته ویلي چې د دوی په سیمه کې مخابراتي شبکې او په تیره انټرنیټ سم کار نه کوي چې له امله خلک له ستونزو سره مخ دي. دغه ستونزه مو د غزنی ولایت د مخابراتو له مسؤلینو سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د محمد خان او ورپسې به د غزنی ولایت د مخابراتو د رئیس خبرې واورئ. پام ورته راړو.
خاطر مې تلیفون په دې خاطر باندې کړی، دلته به مخکې د ایمټین 3G او د روشن 3G وه، خو روشن اوس 3G 2G ته اوښتي ده. د ایمټین 3G کار کوي، د ورځې کار نه کوي. مخابراتو ته ورغلی یو، امیوری جواب نه ده راکړی. مخابراتو ته چې موږ زنګ ووهو هغه موږ ته وایي وایي دغه دلې حکومت ستونزه ده. د حکومت ستونزه اوس نهشته، د ایمټین او د روشن پای دواړه بند سر ده. کلي باندې چې پوستې منځ کې ولاړې دي، تر اوسه پوهې موږ دا 3G نه ده پاله سوې، نه موږ ته 3G کار کوي. دغه دوه سیمان دلته کار کوي، کله چې دلته انتخابات هم دا دغه وفای باندې کړی وي چې څوک واټساپ لاري کار ونه کی هغه کله وخت په باندې حکومت باندې بیا موږ سلام سی کارل ته استعمالو
څه کار کوي ورور
د پټي بازګار یم
انټرنیټ زیات کاره
انٹرنیٹ والا دی مسافر په خاطر باندې زیات کارو خو آر مسافر لرو مجبور خلک افسارا باندې مسافر لرو ټلیفون ته څنګه دغه شکایت زموږ څه دوه خبرې کوو کاټ مزایي
په غزنی ولایت کې خو به دغه یې مخابراتي شبکو مسؤلین به یې والي شته نور چارواکي شته هغو سره هم دا مشکل شریک کړی
هغو سره هم دا مشکل شریک کړی دا خو د غزنی والي په خپله ځان نه جروي روشن تری دلته مخکې ول د اندړ ولسوالۍ کې پایه ولاړه او کله چې دغه د اندړ ولسوالۍ طالبانو لاسته ولوېدله دلته یې پایه بنده شوله اوس له بنسر دی چې کله وخت کار کوي کله وخت هم حکومت بندوي مومان دي
امنیت څنګه دی طالبانو خو به بند کړي نه
طالبانو خو بند کړي او تر اوسه پورې بند کړي او کله چې غو له امریکایانو سره ور بند وکړو هغو ورته وویل وایي موږ مخابراتو باندې کار نه لرو اوس هلته څلوي ساعت تری جي کار کوي د ماخوستن له 9 بجو د سهار تر 8 بجو پورې کار کوي هغه هم داسې کار کوي چې انټرنیټ ضعیفه کار کوي که یو صوتي موتي واټساپ باندې ولاړه شي د ورځې تری جي سم کار کوي لکه سیم کارت چې یو یم نه یي کمپنۍ ته چې زنګ وایي هغه وایي چې ودې سم نه ده بعضې ته چې بیا زنګ وایي هغه به بیخي ولاکه درته وایي په اندړو کې تاسې توجي پاله ده
نورې مخابراتي شبکې څنګه دي کار کوي په موبایلونو کې
موبایل کې خالي دغه یو روشن دغه ایم ټین دلته کار کوي هغه بمبان ته ورسره خېځي هغه دښتې پس ته ورسره وځي نو نه کوټه کې کار کوي او نه دغه نه دلته بل سیم کارت یا لکه هغه همبي سیم یا لکه اتصالات دغه پایې دلته موږ ته نږدې نهشته هغه غزني ولایت باندې ولاړې دي دغه دوه پایې چې ولاړې دي روشنو چې ایم ټین هغه هم بنچرده باندې ولاړې دي هلته هم دغسې ده
ضرورت چې پېښ شي څنګه یې حل کوئ
ضرورت چې پېښ شي ضرورت هم بیا یا خپله باندې چېرته ځو یا له بازاره چې یا دغه لکه اوس له تا سره غږېږو ضرورت تمپېسي بیا کله باندې مو باندې اته سنتن هم بند شي بیا موږ دلته سلام سیم کارت استعمالوو هغه بیا دغه هم تری جي کار نه کوي توجي کار کوي هغه باندې بیا خپل ضرورت یا مسافرو سره حل کوو یا دغه او مخکې دلته ښه د روشن تری جي کار کولو له ټوله ضرورت ته خلاصو کوټه کې د نن کار کولو
دغه انټرنیټ نه خو به د ښوونځیو زده کوونکي هم کار اخلي سوداګر هم ترې کار اخلي په صحت کې په زراعت کې نو هغه څنګه کوي دغه مشکل
دغه مشکل هم دغه دلته چې کله ولاړ شي دلته اوس ټول خلک دي دلته خو دا له بده مرغه چې ډېر خلک بې تعلیمه دي پوه شوې ډېر خلک دا له دوامه چې ډارېږي دلته مشکل همدغه ده لکه دا اوس له دغه سره وضعیت سره موږ ژوند کوو داسې وضعیت سره موږ مخامخ یو تعلیمین به نو ولې 2000 کله د دغه ټول خالي شلګر 2000 کله نو دا 2000 کله چې له دغه دوو پایې نه کار واخلي نو ته وایې دې کې به دې مصرف نه یې په دې کلي کې یو نفر انټرنیټ کار کوي د 2000 خلک راځي 2000 خلک چې انټرنیټ کار کوي د دوی داسې مصرف ورته نیسي که د برق پایه د که داسې مصرف هغه دی ته نیسي دلته خو به بازار هم شته داسې کوچني بازارونه شته لکه کماخیل میری مزار دغسې بازارونه هم شته
یعنی په دغه انټرنیټ باندې لوډ زیات دی چې ضعیفه کېږي
فشار هم کمزوری پې اضافه ده او د دوی لخوا مشکل ده کله وخت بیا داسې تیز کار کوي او کله وخت بیا دغسې سي هلته دوی خپله بند کړی یا هم بیا بېخي کار نه کوي او دغه دوه پایې چې دا د حکومت په پوسته کې خو د پوسته کې بندسرده کې ولاړې دي
ته څه ثبوت لرې چې دا حکومت بندې کړي
ثبوت هم دغه ثبوت خو کم دی دغه ته سي ایم ټین ته دغه دما دغه د تازر سي غېږم دي شمېره باندې ما شکایت ثبت کړی ده د یکې دی ایم ټین له کارکوونکو سره غېدلی یم هغه راته وایي وایي تا باندې حکومت بندوي حکومت وایي چې تر دې پورې موږ هم نه تېزوو او دغه دوه پایې سي کومې دي د روښانو د عربا دي د روښان خو اوس یو مختوجي کار کوي دغه عربا چې دغه بیا تر جي کار کوي خو مګر وایي موږ ته حکومت وایي چې تر دې بې نه اضافه تېزوو یا هغه دې موکړه ده
خاستا ستونزه به د غزنی ولایت د مخابراتو د ریاست د مسؤلینو غوږ ته ورسوو دغه ستونزه مو د غزنی ولایت د مخابراتو له رئیس ښاغلي غلام محیدین نیازی سره شریک کړه جناب نیازی د غزنی ولایت د اندړو ولسوالۍ نه د محمد خان په نامه د سیمې د نورو اوسیدونکو په استازیتوب ازادي راډیو ته ویلي چې دوی په سیمه کې چې د پام وړ نفوس هم لري انټرنیټ پکې سم کار نه کوي
کیدای شي چې د نن د غزنی او زابل مسیر ان شاء الله چې وټلر شي او دغه مشکل به ان شاء الله حل شي تاسو وینئ چې د 100 ورځې ته د بارانونو وو د سیلاب لیوا جنا د موږ فایبر نوري د میدان وردګ مسیر نام کته وو او زابل مسیر نام ما د ټول مشکل مسؤلین مرکز ته رسولې او دې قراردادیان لیګلې دا کار کې لګیا دي ان شاء الله چې دا فایبر وصل شي دا مشکل حل کیږي
یعنی دا مشکل مخکې نه و صرف دا عارضی تور باندې رامنځته
وو 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 مخکې نه و فقط دا عارضی دی
نیازی صاحب دا خلک وی چې د 100 میاشتې کیږي د مخابراتي شبکې ضعیف دي
د ضعیف والی د ضعیف نه ده چې بالکل کار نه کوي، خو لږ مشکلات خو تاسو ګورئ چې موږ تاسو لږ مشکلات لرو د مسیر د فایبر نورې چې دا کله قطع کېږي داسې لږ مشکل لري.
نیازي صاحب، بله پوښتنه دا ده چې دغه لرې پرتو ولسوالیو ته چې خلک مشکلات لري د مخابراتي شبکو نه یا د انټرنیټ ته، هغې ته څه پلانونه شته؟
د هغوی کې مخکې خو مونږ دا څه درلوده، دا ډي سي این شبکې درلوده چې مخکې مونږ خلکو ته توضیح کړی وو، او په هغه کې تقریبا 3000 افغانۍ بیا قیمت وو، او وزارت مخابرات 5000 روپۍ د هغوی شبکې د ډي سي این نه دوی سبسایډي قبول کړی وو چې د خلک مخابراتي مشکل حل شي، اما انټرنیټي مشکل خلک لري. او آینده کې مونږ انشاءالله وزارت مخابرات د مجرد چې شرایط لکه آماده سی پولر پرته سیمو که هم وزارت مخابرات پلان لري چې باید خدمات عرضه کړي.
نیازي صاحب، د اندړو ولسوالۍ په دغه پلان کې شامل ده؟
ان شاء الله اندړو ولسوالۍ مقر د زین سیمو په پلان کې لرو.
ډیر زیات تشکر. درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د غزنی ولایت د اندړو ولسوالۍ نه محمد خان د سیمې د نورو اوسیدونکو په استازیتوب آزادي راډیو ته ویلي چې د دوی په سیمه کې انټرنیټ کار نه کوي. او د غزنی ولایت د مخابراتو رئیس ښاغلی غلام محیدین نیازی وویل چې دغه ستونزه به په ډیرو لږو ورځو کې حل شي. که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له آزادي راډیو سره یې شریکه کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ورکو عزیزانو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم، هله د چی روغ جوړ اوسئ او د کورونا د سختې شپې ورځې په اسانۍ در باندې تیر سي. ستاسو د ورکو دوستانو د لټي پروګرام وخت بیا راورسېدی، بیا هم د تل په څیر ستاسو پیغامونه موږ ته رسیدلي دي. غواړم چې ستاسو سره هم شریک کړم، او هم که چیرې نور دوستان د دغه ورکو په اړه معلومات لري نو کېدای شي چې زموږ د اوریدونکو د ټلیفون شمیرې ورسره ولیکي او معلومات ورکړي. نو د دې کار لپاره لطفا د خبرونې تر پیل د مخه قلم او کاغذ در سره آماده ولري، که چیرې کوم ورک په اړه تاسو معلومات لري نو شمیره ولیکئ او زنګ ووهئ هغه دوست چې په خپل ورک پسې ګرځي. مخکې تر دې چې ستاسو نور پیغامونه تراسم، د ځینو هغو دوستانو پیغامونه هم اورو چې دوی په خپلو سیمو کې ورک کسان موندلي دي، ورمعلوم دي، د هغوی نشانې راته وایي. نو دا به د خبرونې د جوړښت سم په سر کې وورو، وروسته ستاسو نور پیغامونه. خو یو ښه زیری بل ده هم لرو چې د کندهار ولایت څخه موږ ته یو اوریدونکی پیغام رسولی دی، او وایي چې د همدې خبرونې له لارې د دوی یو رک پیدا شوی دی. په خپل له ده سوای وورو.
السلام علیکم ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو، ډېر مننه دې ته سلامونه وایم چې موږ سره دغه نشو. زما ریلان چې ما کړی وو د خدای جان په نامه، هغه پیدا شو په کندهار کې. ما چې زنګ ووهي نو د ازادي راډیو ته ډېر ډېر مننه کوم. السلام.
مننه کوم دوست، ستاسو څخه هم چې موږ ته مو پیغام رسولی وو، او موږ هم خوشحاله یو چې تاسو بیرته د خپل ورکسوي عزیز سره یو ځای سولئ او هغه بیرته خپل کور ته راغی. نو دوستانو، اوس به ستاسو نور پیغامونه تراسو چې بیا هم تاسو خپل سیمو کې ځینې کسان پیدا کړي دي او دغه نشانې راته وایست.
نیپال زدرانی مالا پختیانا اغل کلمون سره یو ځکی ولا د جمیلی بناو باندې موږ یو کلیوال پیدا کړی ولا یو چې ته له میلی کال ته نه پیدا شوی ولا چانه پاتې ولا کمې هر دغه आवाज او زموږ کلیوال سره دا کلیوال به هم را سره ناس تا او زباش میره در دوه ما سپار وا بیا او هټیا یو لا سپار درې تل خشمیره با یو زلی بیا هم وای سپار و و اته سپار یو یو سپار نالور درې تا مې شمیره دا چې هر چانه نه درکوي او بل شمیره د کلیوال شمیره مې دا سپار وسو واویا وسلوي شپېته نالور نوې یو ځلې بیا هم توای ما سپار و و و نالور دا شپږ سپار نه سالور دا مې د کلیوال شمیره د دلګې هم د سره دا که هر څوک غواړي چې دا تر لا تکړي د شمیره ته د زنګ وې چې دا وخت را کول نو مې و دنیا مننه تر بیا د خدای په مان.
السلام علیکم زه وحید الله د نبی من سره پیغام چې دم یو ماشوم پیدا کړی دی چې عمر یې د اتو څخه پنځوس کال په نامه لیس کې دی دا مسلمان وایي مشکل په داسې نه راځي د پروا سه په شفاش اته څلور پنځه څلور وه زلیا سه پرو سه شفاش اتیا پنځه څلور شپږ څلور نن د نارمه پیغام نشه کې چې مسلمانی دلته یا دانه دغه ما تمالم دی چې شي چوي دي ورسره اندوالو د جاییت په نامه د کابل وو وزیر اکبر خان او د لاس کال کیږي چې د مشتر دغه مینو وردا شي چوي دي نو هله ته پټي کاری او کز ما سره دغه کوي ته ما کې وي په دغه لمبار ما سره ته ما شو نه سلام دغه داوت نامی چې نمیږي د جړی ولسوالی دغه زموږ قریب دی کې چې زموږ غاوري زموږ سره په دغه شمیره تماس ونیسي صفر اویا دو اویا درویش و صفر شپږ ولی په نام د سیمان میږي د جمال لور ده او مور یې فرزانه نومیږي دا پیدا شوې ده هرات په ماجرینو کې ده د هرات په هغه ماجرینو بې ځای سو خلک چې د خورخ د مربوطات دي د دغه معلومات ورکړي که څوک د دغه په اړه باندې یو دراک ولري د هرات او د ځای سو خلکو ته دی راشي او د خورخ د مربوطاتو د ریګولیشن په صحیح کې اوسېدونکي د دغه ماجرینو د دغه د ځای سو کورونی پر ځای باندې ده د انجلی په عمر باندې د واتو کالو ده د جمال لور ده او مور یې فرزانه نمیږي د انجلی خپل وایي چې زه سیما نمیږم
سلام شاو د کور ټول سوالي کې د سربان قسم کې د خپل په کلی کې یو ځوانیم کال یا درې کال د مخه د یو نه پر پیدا سو وجلې وو نو چې شته ته سره دې سره سره شاو ته د خځه کالې دې د دې د یو لاس دې ګوتې پریږه انو دا چې ځوانین کار یې درې کار درنه خپل په کلی کې پیدا تاسو کړو یا کړو باندې راوي او هغه موږ ځکه باندې تر موږ پټ کې بلا کې دا چې دې خدای هغه د مرګ بیا ځان راوي صفر اریا نتلش ناکیا یو تر وډش یو ور بیا صفر اریا نتلش ناکیا یو تر وډش
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو موږ خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0000243481 یو ری بیا وایم 0000243481 همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000422211
مننه کوم ګرانو دوستانو چې خپل پیغامونه مراستولې او د دغه ورکو کسانو په اړه مو مشته معلومات راکړه. هیله ده چې د دوی دوستانو خپلوانو هم دا خبرونه اوریدلې وي او شمیرې لیکلې وي. تر ویلاندې وقفې وروسته به راسو تاسو نور پیغامونه ته چې تاسو د خپل کورنۍ غړو یا نورو دوستانو چې درڅخه ورک سوي دي ډیر موده کیږي چې احوال نه لري د هغو په لټه کې یست. لازم دی رادیو سره پاتې شئ.
شراف الدین بھائی پناہ حبیب اللہ دا معلومات
متاسفانه چې به یو څنګه راوړم چې دا کار مې د کسان نه خو کدا و تر معلومه یاره دې ما د سم دایره وشه یې کو نړ کې وکړه کله چې
پنځه پنځوس یو بیا هم تکرار اوما سپر و شپک شپک دو پینزه دو پینزه پینزه یو سلام احترام
مزده زبر اولا بشم مزده سالی قرادی سن زنجد دخوا و تاستا زنگ ما زنگ ولدی اولا پیغان سپوانی لو ما ما بار خان نے سفر بار میں حق قال کی مختلف خور جہنا ربنا برکت سایہ سفر بار خان نے آواز آئی تو بار خان تھا تو نے خلق معلومات لے زمانے میں رہے ہیں اس سے موت مار مار رہے تھے اور پر بار نمبر دی جان وہ تو پر آیا کرسل ویس ویڈر پاس پر اتا کیا
وزرس را دمه ساحل ده کابل خجربار سالی سخ خبر کم زما را اکازوی و نزباولا نمی گه ده پینزه ول اسکالو بی انشالله پا کندار و دید که راسه نادر کسوه دی کسا پیدا که مونگ دل پیده وشن را ما سرادی کونی سی اغای جایزه هم لری سپراویا دری پنزو ندیش دری پنزو سنو سو دوش بیتا خمانه سا دازادی راجو سمیده هیله ده چه زما اعلان ناشر کی منانه
زامیلہ زابل ولایت تشریف سپاد ولسالی آزادی رادیو ته دا پیغام واستوم زما یو زی ورکلی د امید په نامه د حافظ دی د مدرسې څخه کلی دی کندهار ساته تقریبا شپږ میاشتې کېږي چې د نادرک دی حال او احوال موږ نه لرو نه د مرګ نه د ژوند که څوک د ده په هکله معلومات لري زما سره دې په دغه شماره باندې زنګ ووهي صفر اویا دېرش اوویشت نه سوه شپږ اتیا صفر اویا دېرش اوویشت نه سوه شپږ اتیا
هلمند ولایت د بغران د ولسوالۍ اوسېدونکی یم اوس سلام د هلمند ولایت د نصراج ولسوالۍ څخه د پیغام ترې ځم زما یو السلام علیکم
پیغام آزادی رادیو ته څنګه چې ما یو ورور دی د قدرت لا په نامه دی د اتلس کالو رئیس اتلس کالو چې نه درا کستو دی د لمن په ولایت کې د کلا ټول سوالي چې درا چې نه دی ولوم کار چې هر ورور دی دا کړی دی دا مال ما د سفر و سفر سلور درې شپږ یو اته سفر و سفر سلور درې شپږ یو اته السلام علیکم
زما یو ورور دی چې تقریبا درې دېرش کاله عمر لري دا شپږ میاشتې کېږي نه درک شوی دی او د کندهار په ولایت او د غزنی په ولایت کې لیدل شوی دی تقریبا دغه دوه میاشتې یوه نیمه میاشت تر مخه هم په کندهار کې لیدل شوی و او نشانې یې دا ده چې سر یې کوچنی دی سترګې یې کږې دي په یوه پښه باندې پټ دی او راډیو یا ایم پی تھری ورسره په لاس کې ګوشکۍ یې په وګونو کې سیګریټ هم ډېر کوي که چاته په مخه باندې ورشي یا چاته معلومات وي مهرباني وکړئ همکاري راسره وکړئ او په دغه نمبر باندې زنګ ووهئ صفر اووه صفر اووه څلور اووه دوه اته نه اووه بل نمبر دی صفر اووه اووه دوه دوه یو څلور اته شپږ یو
مانم زکی لاز زابل ولایت شاجی و لسوالی دیش بعد من که در لودین و در کلی و چی دون کنم زما یه ورور در شمسلا پنامه در در تینزه شپک کلکی گی شبکت نظره کده به هیچ معلوماتی نسته لکه در هر مسلمان سره یا زما غاگ دی تخبل آوری یا یو بل مسلمان سره یا زما غاگ دی آغا نفر آوری دا غزما در شدی کن نمبر در خبل شدی کن نمبر رو موایم سپر و سوا دو سوا ننوی چلور سوا شپر بیست تکرار سپر و سوا دو سوا ننوی چلور سوا شپر بیست دوام لمبر ده سپر و سوا دری سوا پنزنوی دری سوا تک خدای مرسد و یکی شرمان
مننه کوم رو په دې هیله چې د ټولو دوستانو او ورک عزیزان ژر تر ژره پیدا سي او خپل کورنۍ سره یو ځای سي. د دې خبرونه وخت هم دومره تربیه مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د تا بهیر کبه په یاد يم زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه آزادی رادیو لوونه ترو
ساعت 5